د ولسی جرګې یو شمیر غړي او د چارو کارپوهان وایي نوی حکومت هم د تیر په څیر د سهامي شرکت بڼه غوره کړې ده. جمهوري ریاست وایي افغان ولسمشر به د ولسی جرګې د کاري مودې له پای ته رسېدو مخکې چې ورته لس ورځې پاتې دي په دې اړه چې څه باید وشي پرېکړه وکړي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي له مجازاتو د معافیت حاکم کلتور د جنایتونو کچه لوړه کړې ده. د ازادي راډیو خبری ساعت ته خراغ لاست. خبری ساعت په همدې وخت درې ورځې دوشنبه، سه شنبه او چهارشنبه له ازادي راډیو په منځنیو 1290 او اف ام 100.5 ته پو په دې یو ساعت کې چې زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم، د دې او زینو نور مسایلو په اړه مطالب لرو. څو شیبه وروسته د خبری تحلیلي مطالبو مرکو او ستاسو د پیغامونو لړۍ پیلي. خو له خبری سرویس وروسته جان خالق وزي په استډیو کې دی. دنیا کې څه خبره ده؟
بلې نوري صاحب، په نړیوالو خبرونو کې د قزاقستان جمهور رئیس نورسلطان نظربایف په ټوله نړۍ کې د دینی بنسټ پالنې پر ضد جګړه کې د ګډو هلو ځلو غږ وکړ. په پاکستان کې نن هغه سړی اعدام شو چې د قتل د محکومېدو پر مهال 15 کلن و. په مصر کې یوه 14 شوې ده او په ډزو کې ځینې کسان وژل شوي دي. په دې ارتباط هم خبرونه لرو.
بله الکوزای صاحب، مننه د سیمهیزو خبرونو د او نړیوالو خبرونو وارو وروسته راځي. خو لومړی به له سید کمال شاه عارفه د افغانستان له مهمو کورنیو خبرونو ځان خبر کړو.
پاسر کې د خبرونو سرچ کې د افغانستان د بشر حقوق کمیسیون په هیواد کې د ملکی مرغ ژوبلې د ذاتوالي په اړه اندیښنه وشو ده. د کندهار په نړۍ ولسوالۍ کې د سیمیزو پولیسو او وسلوال طالبان ترمنځ په حمله کې یو وسلوال وژل شوی او درې نور نیول شوی دي. او په افغانستان کې له پنګونې څخه د ملاتړ اداره وایي چې روسیه په دغه هیواد کې پنګونه کوي. دوی هر راز ملاتړ ته چمتو دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بشری حقوق کمیسیون په هیواد کې د ملکی مرغ ژوبلې د زیاتوالي په اړه اندیښنه وشو ده. د دغه کمیسیون ویان رفیع الله بیدار لازادی رادیو سره په خبرو کې سړی تشتونی پر دولتي ملکی او د خیریه بنسټونو پر کارکونکو د وسلوال مخالفینو حمله او د وسلوال لخوا د یو شمیر سیمو نیول د ملکی تلفاتو د زیاتېدو اصلي لاملونه یاد کړل. د بشری حقوقو کمیسیون په داسې حال کې د ملکیانو د مرغ ژوبلې په اړه اندیښنه شي چې د ملګرو ملتونو د ورستي راپور لمخې د روان کال په لومړۍ درې میاشتې کې په افغانستان کې د ملکیانو تلفات تر 3000 کسانو اوښتیو. د کونړ په نړیوال سوالي کې د سیمهیزو پولیسو پر پوسټو د وسلوال طالبان په حمله کې یو وسلوال وژل شوی او درې نور نیول شوی دي. د دغه ولایت امنیه قومندان عبدالحبیب سید خیل ازادي رادیو ته ویل چې وسلوالو نن غرمه په دغه پوسټو حمله کړې خو پولیس ته زیان نه دی اوښتی. د یو بل خبر لمخې وسلوال طالبانو نن د تخار په ینګ کلا ولسوالۍ کې یو 15 کلن سړی له دولت سره د همکاري په تور وژل دی. د تخار ولایت ویان سلط الله تیمور ازادي رادیو ټول چې تر پیښې وروسته په سیمه کې د پولیسو او وسلوال طالبان ترمن نشته هم سوي چې وسلوالو ته پکښ مرګ جوړ له هم اوښتی ده. وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. او په افغانستان کې له پنګونې څخه د ملاتړ اداره وایي چې روسیه په دغه هیواد کې پنګونه کوي. دوی هر راز ملاتړ ته چمتو دي. د دې ادارې ویان روح الله احمدزی ازادي رادیو ته ویل چې روسیه افغانستان ته نږدې ده او د نورو ټولو برخو ترڅنګ په ساختماني چارو کې ښه کارونه کولای شي. اخوا د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی روسیه یو قوي اقتصادي هیواد وبل او زیات کړی چې په افغانستان کې د روسیه پنګونه د اقتصاد له پیاوړتیا سره مرسته کولای شي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه چنقه الکوز وړاندې کوي.
دا سلام پر وړاندې کول سره پام وکړئ د نړۍ څو مهمو خبرونو ته. د قزاقستان جمهور رئیس نورسلطان نظربایف په ټوله نړۍ کې د دینی بنسټ پالنې پر ضد جګړه کې د ګډو هلو ځلو غږ وکړ. نظربایف نن په استانه کې د نړۍ او سنتي ادیانو مشرانو پنځمې کانګرې ته وینا کوي. ویل بنسټ پالنه د اسلامي ارزښتونو له پلوه توجیه کېدای نه شي. نظربایف د غراز د ټولو پوځي شخړو د ختمېدو غږ وکړ او زیاته کړه چې د قوی له لارې د هر ډول سیاسي مخالفتونو حلول باید پکله کړت شي. نظربایف د نړۍ او سنتي ادیانو کانګرې په 2003 کال کې جوړ کړ او غواړي وخی چې قزاقستان یو عصري او زغم لرونکی هیواد دی. د غونډې ته د نړۍ له بیلابیلو برخو څخه سیاسي او دینی مشران او د غراس پوهان راټولېږي. د استانې د سکل دوه ورځنۍ غونډه کې به د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون، د یونسکو عمومي منشي ایرنا بوکوفا، د اروپا د امنیت او همکاري سازمان رئیس لامبرتو زانیر، د اردن پاچا عبدالله او د فنلند جمهور رئیس ساولی نینیستو هم ګډون وکړي. د قرغزستان جمهور رئیس الماسبیک اتمبایف په خپل هوادوالو غږ وکړ چې په قرغزستان کې د ازبک او قرغز ټبرو ترمنځ د وژونکو جګړو د پنځمې کلیزې په درشل کې د اتحاد او سوله ټینګه وساتي. اتمبایف نن په یو بیان کې وویل هغو ازبکو کورنیو چې قرغزیان یې ساتلي ول او هغو قرغزیانو کورنیو چې ازبکان یې ساتلي وو ثابته کړه چې نژاد مهم نه دی بلکې بشریت او انساني کرامت تر ټولو مهم دی. د قرغزستان جمهور رئیس دغه راز وویل ژر بیا او که وروسته د شخړو عاملان به مسؤول وپېژندل شي. د پخواني جمهور رئیس قرمان بیګ باقیف او د هغه د ملګرو نومونه یاد کړل. د 2010 کال جون میاشت کې د قرغزستان د اوش او جلال آباد ښارونو په شخړو کې له 400 زیات کسان وژل شوي وو او په زرګونو نور له خپلو کورونو څخه بې ځایه شوي دي. یو شمېر نور تریت هم دي. پاکستان هغه سړی نن اعدام کړ چې په قتل د محکومېدو پر مهال 15 کلن و. د بشري حقونو ډلو او ملګرو ملتونو له پاکستان نه په وار وار غوښتي وو چې دا کس دنه اعداموي. آفتاب بهادر مسیح په 1922 کال کې د دریو کسانو د قتل په جرم محکوم شوی و، خو د بشري حقونو ډلو استدلال کاوه چې د بهادر په قضیه کې دوه تنو شاهدانو ویلي دوی شکنجه شوي. د بهادر مدافع وکیلانو ویلي په خپله بهادر هم شکنجه شوی و چې اعتراف وکړي. په دې توګه د شکنجې په واسطه اعتراف د منلو وړ نه دی. په 1922 کال کې په پاکستان کې د 15 کلن لپاره هم اعدام سزا جاری و، خو وروسته په 2000 کال کې ورته د 18 کلنۍ حد وټاکل شو. د لاهور ښار د زندان یو چارواکی وایي بهادر نن سهار له اعدامېدو مخکې ژړل او ویل چې بېګناه دی. د په زندان کې د خپلې بېګناهۍ لپاره یوه مقاله هم لیکلې ده. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د سه شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو له عمومي منشي بان کی مون نه وغوښتل چې د جموں او کشمیر په سر له هند سره د اوږدې مودې لانجې په حل کې د مرسته وکړي. نواز شریف په تاجکستان کې د اوبو د نړیوال کانفرانس په څنګ کې د ملګرو ملتونو له عمومي منشي سره وکتل. پاکستان هند ته د دوستۍ لاس غځولی او د دواړو هیوادونو ترمنځ د مذاکرو هڅه کوي، خو د نواز شریف په وینا هند یې ځواب نه دی ورکړی. د پاکستان صدر اعظم د هندي مشرانو وروستي بیانونه خواشینوونکي بللي. هند او پاکستان د کشمیر پر سر څو ځلې جګړې کړي او د چین په ګډون هر یوې خپله خاوره بولي. ملګرو ملتونو په 1950 کال کې په کشمیر کې د اور بند او ټول پښتنې غږ کړی و، خو د دې سازمان غوښتنې ته هیڅ لوري پام نه دی کړی. د مصر پولیس وایي په جنوبي ښار الاقصر کې چې د سیلانیانو لپاره یو مهم ځای دی، یو ځان وژونکي ځان والوزوه او دوه نور کسان له امنیتي ځواکونو سره په سخته جګړه کې ووژل شول. حمله نن د الکرنک معبد ته نږدې وشوه. د مصر د روغتیا وزارت وایي په ډزو کې د دوو پولیسو په ګډون 4 کسان ټپیان شوي. د حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. اسلامي بنسټپالو د 2013 کال جولای میاشتې یعنې د پوځ لخوا د جمهور رئیس محمد مرسي له لرې کولو راهیسې په سلګونو امنیتي او حکومتي کسان وژلي دي. د اسرائیل صدر اعظم وایي عربي مشران له ده سره هم نظر دي چې له ایران سره کېدونکې اټومي معامله به اټومي وسلو ته د تهران د لاسرسۍ مخه ونه نیسي. بنیامین نتنیاهو دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې تهران او د نړۍ شپږ طاقتونه د ایران د اټومي پروګرام د مخنیوي په هیله په وروستۍ معاملې کار کوي. د اسرائیل صدر اعظم دغه راز وویل د یادونې وړ ده چې له ایران پرته د سیمې هیڅ هیواد په دې مذاکرو کې ګډون نه لري. نتنیاهو ونه ویل چې له کوم عربي مشر سره یې خبرې کړې، خو څو ورځې وړاندې د ده یو نږدې سلاحکار دور ګولډ د سعودي عربستان له یو جنرال سره د ایران په اړه بحث کړی و. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نن ایټالیا او واتیکان ته د خپل سفر په لومړۍ ورځ په میلان ښار کې د 2015 کال نړیوال نندارتون وکوت. پوتین ته د ایټالیا صدر اعظم ماتیو رینزی هرکلی ووایه. رینزی د روسیې او ایټالیا عنعنوي دوستي وستایله، خو د ځینو مسلو پر سر د مخالفو دریځونو یادونه هم وکړه. پوتین په داسې حال کې ایټالیا ته یو ورځنی سفر وکړ چې دوې ورځې وړاندې اووه سترو صنعتي هیوادونو په مچیزه غونډه کې ګواښ وکړ چې د اوکراین د مسلې له امله به پر روسیې باندې بندیزونه سخت کړي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه. اوس هم د افغانستان د سوستر خارون د هوا حالات واوري.
د هم د افغانستان د سوستر شارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 10.19. په کندهار کې اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 8.19. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 4.24. جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړ درجه 9.25. ګردیز اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړ درجه 9.24. په بامیان کې به اسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 9.8. او په بغلان کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 15.8.
خبری سرویس مو واوری دغه راز د افغانستان د څو ښارونو د هوا له حالاتو هم خبر شوی. د خبری ساعت ته مو زه نوری است نوری هرکلی کوم. د ولسی جرګې یو شمیر غړي او د چارو کارپوهان وایي نوی حکومت هم د تیر په تیر د سهامي شرکت بڼه غوره کړې ده.
دغه حکومت بیا هم هماغه سهامي شرکت شو، هر څوک خپله برخه اخلي، خپل کسان که هغه مسلکي که مسلکي نه فقط معرفي کوي او هغه خپل سهم دګه کوي.
جمهور ریاست وای افغان ولسمشر بده ولسی جرګې د کاري مودې لپاره پاتره سیدو مخکې چورته لاس ورځې پاتې دي په دې اړه چې څه باید وشي پریکړه وکړي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې د ملکي تلفاتو پر زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړه. په کندوز کې وروستیو ناامنیو هم د ملکیانو ژوند ډېر تریخ کړی دی.
که خاورو کې دوره کې هغه کې پراته اسو کې مونږ غریبانان پښتنه هیڅوک نه کوي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د غرض ویل مجازاتو د معافیت حاکم کلتور د جنایتونو کچه لوړه کړې. د عدلي طب چې د جنایتونو په دوسیو کې اصلي مجرم معلوموي هم دا مني چې دوی ته په وروستیو کې دا ډول ډېرې قضیې ورځي، خو د کره تشخیص لپاره تر اوسه د ډي این ای ماشینونه نه لري.
جلکی وای چې ما باندې تجاوز کړی ده. که دینی فاروی دا انالایز کوي موږ سل په سله ویل شو چې هایا همدا سپرمتزویج چې تثبیت شوی ده رښتیا هم همدا سړی پورې اړه لري که نه.
سیمه ایز او نړیوال مسایل مو هم له پامه نه دي غورځولي. د عراق موصول یو کال د اسلامي دولت په ولکه کې دی. خلک او د بشري حقونو مدافعان وایي دا ښار زندان ته ورته دی. آیا وضعیت هم دا ډول ده؟
نه ورته بهرنۍ مرستې رسیږي، نه دارو درمل رسیږي، او څه چې په ښار کې دي هر څه د اسلامي دولت تر کنټرول لاندې دي. یعنی د یو پوځي زون بڼه غوره کړې ده.
د افغانستان د فوټبال ملي ټیم سبا په مشهد کې د سوریې له ټیم سره لوبه کوي. د 2013 کال د فوټبال نړیوال جام لوبو ته د وتلو په هیله. د تیاریو په باب د افغانستان د ملي ټیم له یو روزونکو سره خبرې کوو. او آیا پوهیږئ چې د سپینو زرو له ګاڼو اوس هم ډېرې ښځې په خپلو جامو کې کار اخلي؟
کله چې څوک واده کوي یا هم واده کې محفل ته ځي سپین زر نه استفاده کوي چې هغه ډېر رقمونه لري.
د دې خبري ساعت د مطالبو دی اوریدو لپاره د خبرونه تر پایه را سره ملګرتیا وکړئ. د خبرونه زه نور یاس نوری د طاهر روشن په تخنیکي همکاري وړاندې کوم. د ولسي جرګې غړي او د سیاسي چارو ځینو کارپوهان د ملي وحدت حکومت هم د تیر په تیر سهامي شرکت ګڼي او وایي چې ډیری مقررې د روابطو له مخې شوي دي. دوی وایي د حکومت مشرانو خپله هغه خبره هیره کړې ده چې حکومتي پوستونو ته به اشخاص د وړتیا، تخصص او تجربې له مخې ټاکل کیږي. د افغانستان اجرایه ریاست بیا د شخصي ارتباطاتو په تړاو د مقررو خبره نه مني. وایي چې د ملي وحدت حکومت مشران په دې برخه کې په خپلو ژمنو عمل کړی دی. اجمل تورمان له نورو جزئیاتو سره.
د افغانستان د ملي وحدت حکومت د مشرانو لخوا لوړو حکومتي پوستونو ته د اشخاصو ګمارل او معرفي کول له انتقادونو سره مخ شوي او ویل کیږي چې دواړو مشرانو په دې برخه کې خپلې ژمنې هېرې کړې دي. په ولسی جرګه کې د ننګرهار ولایت د خلکو استازي آریان یون د افغانستان د ملي وحدت حکومت یو سهامي شرکت ګڼي او وایي چې ټولې مقررې د شخصي ارتباطاتو او پیژندګلوۍ له مخې شوي دي. اغلی یون ازادۍ رادیو ته وویل
دوی ویلی چې مونږ مسلکي کسان مونږ وړ کسان به سن کابینه کې یا د والیانو په صفت یا مهم نور پوستونه چې دي د چارواکو په دې به یې وګمارو. خو مګر مونږ چې اوس ګورو فقط دغه حکومت بیا هم هماغه سهامي شرکت شو، هر څوک خپله برخه اخلي او هر څوک هماغه خپل کسان که هغه مسلکي که مسلکي نه وي فقط معرفي کوي او هغه خپل سهم دګه کوي.
د سیاسي چارو شمیر افغان کارپوهان هم دا مني چې ډېری مقررې د روابطو له مخې شوي او د وړتیاو موضوع ته جدي پام نه دی اړول شوی. د سیاسي چارو افغان کارپو محب الله شریف:
دوی تر ډیره ښایي لیاقت ولري، خو ډیرې دغه مقررې داسې شوي چې پکې روابط او پیژندګلوي په پام کې نیول شوي پرته له دې چې نور معیارونو ته پام وشي.
د افغانستان د ملي وحدت له حکومت څخه شاوخوا نه میاشتې تیریږي. په دغه موده کې افغان حکومت ډیر ځله له انتقادونو سره مخ و. ولسی جرګې ته په خپل وخت د کاندید وزیرانو نه معرفي، د نوي والیانو په ځنډ مقررې او ځینې نور مسایل هغه څه ول چې د ولسی جرګې د یو شمېر غړو او د کارپوهانو تند غبرګونونه یې راوپارول. خو چې تر ډیره دغه تشې ډکې شوي دي، انتقاد دا دی چې په لوړو حکومتي چوکیو مقرر شوي کسان د وړتیاو له مخې نه بلکې د پیژندګلوو له مخې ټاکل شوي دي، کوم چې د افغان حکومت مشرانو یې په وړاندې د مبارزې جدي هوډ کړی و او ویلي ول چې د مقررو معیار به دوی ته یوازې او یوازې شایسته سالاري وي. داسې انتقادونه هم موجود دي چې د کابینې یو شمېر غړي، والیان، رئیسان او یو شمېر نور لوړ پوړي چارواکي هغه کسان دي چې د کمپاینونو پر مهال له اشرف غني او عبدالله عبدالله سره ولاړ وو. د اجرایه رئیس مرستیال ویان جاوید فیصل به ازادۍ راډیو سره خبرو کې وایي چې مقررې د مسلکي توب او معیار له مخې کیږي، خو هغه کسان چې له دوی سره په کمپاینونو کې و هغوی له پخوا هم سیاسي فعالیتونه درلودل.
ډیرې خلک فکر کوي چې وسري مقررې چې دی هغه اشخاص چې په کمپاین کې د غدوه رهبران سره و. دا څه خبره ده؟ څه د افغانستان خلک چې و د کمپاین پر مهال ټوله په سیاست کې و، که پوهان و، که استادان و، هغوی ټول د کمپاین پر مهال یا په تېرو ټاکنو کې په دغو دوو ډلو کې له یوې ډلې سره وه. طبیعي ده چې همدغه اشخاص بېرته حکومت ته راځي، ځکه چې موږ له بهر څخه خارجان نه سره راوړی چې هغه افغانستان کې زموږ سره کار وکړي.
ښاغلی فیصل، دغه شان هغه تورونه ردوي چې ګوندې په جمهوري ریاست او اجرایه ریاست کې هم کسان د وړتیاو له مخې نه دي مقرر شوي. دی وایي دوی ډېرې ځوانان دي او وړتیا لري، خو د پخوانیو هغوی په شان غټ نمونه نه لري. کارپوهان وایي که چیرې په حکومتي پوستونو مقرری د وړتیاو له مخې نه، د پیژندګلوۍ او روابطو له مخې ترسره شي، نو د خلکو او حکومت ترمن د فاصله د ډیریدلو امکان موجود دی.
و امرودل چې د ولسی جرګې یو شمیر غړي او د چارو کارپوهان وایي نوې حکومت هم د تیر په څیر د سهامي شرکت بڼه غوره کړې ده، او د دې پر ځای چې پر چارو ته ښه کسان معرفي کړي او په کارونو یې وګماري چې متخصص وي، پوه وي، هغه څه چې د دې حکومت مشرانو ژمنه کړې وه، خو د شخصي روابطو پر اساس دوی په وروستیو کې مقررې کړې دي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ د افغان بي سیم 1813 شمېرې له لارې کولی شئ چې خپل نظر را سره شریک کړئ. موږ هم ستاسو پیغامونه د همدې خپرونې په وروستۍ برخه کې درته خپرو. ستاسو د پیغامونو په هیله یو. البته په همدې موضوع کولی شئ چې خپل نظر شریک کړئ. بیا هم په موضوع کې تایم کېږو. د ولسی جرګې کاري موده لس ورځې وروسته پای ته رسیږي. تر اوسه پورې د ولسی جرګې لپاره د انتخاباتو نیټه نه ده ټاکل شوې. آیا ولسی جرګه به بیا هم خپل کار ته دوام ورکړي او که ولسمشر به بله پرېکړه کوي؟ د جمهوري ریاست د ویان مرستیال نن د دې او ځینو نورو موضوعاتو په اړه خبري غونډه کې یو لړ څرګندونې کړې دي. ازادي راډیو خبریال اسدالله لودین هم دې خبري غونډې ته ورغلی. له کابل را سره د ټلیفون په لیکه دی. لودین صاحب، خبرونه ته خراغ لاست، د جمهوري ریاست د ویان مرستیال څه وویل؟
ډیره مننه نوري صاحب، سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. د ولسمشر اشرف غنی او د ویان مرستیال ظفر هاشمی څو شپې وړاندې له افغان خبريالانو سره په څو بیلابیلو مسایلو خبري وکړې. د دې په وینا تر ټولو مهمه او ولټه کې دا و چې د ویل چې ولسمشر اشرف غنی به تر راتلونکو لس ورځې پورې د ولسی جرګې د راتلونکو انتخاباتو په اړه یو پریکړه وکړي. البته به دا وایم چې تر اوسه د دغه انتخاباتو د ګونګ برخلیک په اړه په افغانستان کې ډېری اندېښنې راولاړې شوی وي. ولسی جرګې دغه راز مشرانو جرګې او د انتخاباتو د څار بیلابیلو بنسټونو له حکومت غوښتل چې باید ډېر ژر د راتلونکو انتخاباتو نیټه اعلان کړي. خو د ولسمشر د ویان مرستیال ظفر هاشمی نن په دې اړه واضح نه کړ چې ولسمشر به په دې راتلونکو لس ورځو کې د انتخاباتو لپاره نیټه اعلانوي او که به هم د ولسی جرګې موده تمدیدوي. خو دومره ویل چې ولسمشر به په دې لاس ورځو کې د ولسی جرګې د انتخاباتو برخلیک معلوموي. دا چې دا برخلیک به څه وي، خدای چې د ښاغلي هاشمی لاندې خبرې وورو.
رئیس جمهور افغانستان د این قسمت صحبت ها را آغاز کرده. در هفته آینده ای پیمانه و وسعت صحبت های رئیس جمهور با اقشار مختلف و گروه های مختلف بیشتر و زیادتر و مفصلتر و مشرحتر میشه. در این قسمت ها به اساس قانون اساسی افغانستان و به اساس شریعت اسلامی رئیس جمهور افغانستان در این قسمت تصمیم میگیره.
له قانون سره سم د سرطان په لمړی نیټه یعنی لاس ورځ وروسته د ولسی جرګې قانوني موده د 14 کاري دوره پای ته رسیدي. خو اوس اندېښنه دا ده چې له دې وروسته به ولسی جرګه څه کوي. په دې اړه د ټولو سرګې د ولسمشر اشرف غنی تصمیم ته دی او په اغلب ګمان ویل کېږي چې ولسمشر به په همدې پریکړه کې چې اعلانوي د ولسی جرګې موده هم د یو فرمان په اساس باندې تمدید کړي. خو باید وایم چې د ولسمشر ویاند نن د خبريالانو پوښتنه هم ونه خسته او په دې اړه خپل دریس هم په واضح توګه و نه وایي چې ولسمشر به څه ډول پریکړه کوي. په همدې حال کې 13 ورځ د مشرانو جرګې مشر ویل چې د سرطان لومړی نیټه وروسته به د ولسی جرګې د کار دوام غیر قانوني وي او دوی ته د منلو نه ده. په همدې حال کې ځینې حقوقي کارپوهان هم د ولسی جرګې د کار دوام د سرطان لومړی نیټه وروسته غیر قانوني بولي او وایي په هغه موده کې به ولسی جرګه نه وزیر استجواب وایسي او نه هم استیزا کوي شي او نه هم کوم قانون پاسولای شي. خو دا ټول پوښتنه بعد د ولسمشر په هغه پریکړه کې جواب شي چې څه موده وروسته کوي. په ورته وخت کې بل اندېښنه د انتخاباتو په اړه د انتخاباتو د اصلاح چارې دي. نوري صاحب، نن د ولسمشر د ویان مرستیال ویل چې د انتخاباتو د اصلاح په اړه باندې ولسمشر او اجرایی رئیس په میکانیزم باندې سره سلا شوی دی او ویل چې په راتلونکو څو ورځو کې به د انتخاباتو د اصلاح کمیسیون هم پر خپلو کارونو پیل وکړي. ښه ده چې بیا هم د ښاغلي هاشمي لنډې خبرې واورو.
کمیسیون در چند روز آینده با کار خود آغاز میکنه. این موضوعی است که بعضی از گزارش های نشر شده که گویا اختلاف نظری وجود داره. این گزارش ها را ما کاملا رد میکنیم، هیچ اختلاف نظری وجود نداره
و افراد اشخاص مطرح نیستن. برای رئیس جمهور افغانستان ایجاد میکانیزمی که با نیازمندی های نظام انتخاباتی افغانستان رسیدگی کنه این اولویت داره.
لدی وړاندې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د مشر په اړه باندې د ولسمشر او اجرایی رئیس اختلافات وو. نن چې د ولسمشر د ویان مرسیال له خپل ځای نه پاتې د خبریالانو پوښتنې ځواب نه کړي، نو په تلو تلو کې ما ترې پوښتنه وکړه چې بالاخره د دې انتخاباتو د اصلاح کمیسیون د رئیس برخلیک څه شو. په ځواب کې فقط دومره وویل چې ولسمشر ته اشخاص مهم نه دي، ولسمشر ته د انتخاباتو د اصلاح میکانیزم مهم دی، او وویل چې ولسمشر په دې برخه کې خپلو ژمنو ته لیواله دی چې عملی کړي، او ویل چې ډیر ژر به تاسو په دې برخه کې د عملی کار د پیل شاهدان اوسئ. بلې نور صاحب.
بل لودین صاحب، مننه د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د مشر د ټاکلو موضوع هغه لنجمنه موضوع و چې تر اوسه نه ده حل شوی. تر اوسه پورې ورته د راپورونو له مخې څو کسان نومول شوي و، خو یو اړخ یا بل اړخ ورسره مخالفت څرګند کړی او تر اوسه پورې برخلیک نه دی معلوم. د هغه موضوع ده چې البته د افغانستان د حکومت لخوا د ولسي جرګې د انتخاباتو د نه اعلانېدو موضوع هم چې له د انتخاباتو له کمیسیون سره د مرستندو یا ادارو یا د مرستندو یا هیوادونو مرستې بندې کړې دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې نړیوالې ټولنې ورسره خپل ژمنې نه دي پر ځای کړي او خپل مرستې بندې کړي، او وایي چې تر هغو چې د انتخاباتو په نظام کې اصلاحات نه وي راغلي موږ دغه مرستې نه کوو. وړاندې په خبرونه کې اورې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې د ملکي تلفاتو پر زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړه. په کندوز کې وروستۍ ناامنۍ او هم د ملکیانو ژوند ډېر تریخ کړی دی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون دغه راز ویل مجازاتو د معافیت حاکم کلتور د جنایتونو کچه لوړه کړې. د عدلي تلپ له یو مسؤل سره هم پر دې موضوع غږېدلی و. د عراق موصول ښار وضعیت مو هم کتنه کړې. دغه راز د افغانستان د فوټبال د ټیم د سبنۍ مسابقې په اړه هم له یو مسؤل سره غږېږو. له ازادي راډیو سره اوسئ. مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په هیواد کې د ملکي مرګ ژوبلې د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د کمیسیون ویان رفیع الله بیدار له ازادي راډیو سره په خبرو کې سړی تښتونې پر دولتي ملکي او د خیریه بنسټونو پر کارکوونکو د وسلوالو مخالفینو حملې او دغه راز د وسلوالو لخوا د یو شمېر سیمو نیول د ملکي تلفاتو د زیاتوېدو اصلي لاملونه یاد کړل. د بشري حقونو کمیسیون په داسې حال کې د ملکیانو مرګ ژوبلې پر زیاتوالي اندېښنه ښکاره کوي چې د ملګرو ملتونو د وروستي راپور له مخې د روان کال په لومړۍ دریو میاشتو کې په افغانستان کې د ملکیانو تلفات تر 3000 کسانو اوښتي دي. کندوز هم د افغانستان یو له هغو ولایتونو دی چې په وروستیو کې جګړو پکې زور اخیستی. د دغو جګړو له امله په لسګونو زره کورنۍ له خپلو سیمو کډه شوي او په ډېر بد حالت کې ژوند کوي. د یو شمېر لویدیځو چارواکو په حواله داسې ګڼل کېږي چې سږ کال ښایي جګړه په تېره یوه لسیزه کې تر ټولو خونړي حالت ته ورسیږي. وسلوالو طالبانو په اپریل میاشت کې په کندوز کې خپل عملیات پیل کړل چې له امله یې په دې ولایت کې د بشري بحران خطر رامنځته شوی دی. فرشته جلالزی پرې رپورټ لري.
په کندوز کې ګڼ شمېر کورنۍ چې د جګړې له امله له خپلو کلیو او ولسوالیو تښتېدلي د ولایت مرکز ته کړل شوي د خوراک او څښاک لپاره څه نه لري او د سرپناه موندل اسان کار نه دی. د امام صاحب ولسوالۍ و اوسیدونکو چې د جګړې له امله د کندوز ښار ته کړه سوي ازادي راډیو ته وایي
و منګه اندا که خاور که دوره که هغه که پراته استو که من غریبانان پختنه هیڅوک نه کوي کله اندلته پراته استو ماشومان هم ټول مریضان دي نه دوایي سه نه ښه سه نه بس هېڅ شی نهسته دي.
د کندز د چاردرې ولسوالۍ اوسیدونکي مولود الدین او میرمن یې له هغو کسانو دي چې د جګړې له امله له خپلو شپږو ماشومانو سره د کندز ښار ته وتښتېدل. د فرانس پرس اژانس خبریال وایي مولود الدین د خپل ماشوم کمیس لري کړ چې ماته یې زخمونه راښکاره کړې. د دوی ماشوم په نس کې په مرمۍ لګېدلی و او لوی داغ یې له ورایه څرګند و. مولود الدین فرانس پرس ته ویلي د حکومتي ځواکو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې نښتی و او بالاخره یې خپل کور، خپل څاروي او په حاصل بار کښت پرېښود. د چاردرې د اوسیدونکي ویلي اوس دلته په کندوز ښار کې بې کوره او بې چارې پراته یو، دلته هیڅ شی نه لرو. فرانس پرس وایي په کندوز کې د جګړې له امله ډېرې کورنۍ مخکې تر دې چې د خپلو کښتونو حاصلات ټول کړي له سیمه یې تښتېدلو ته مجبوره سوي دي. عبدالقادر هم د چاردرې اوسیدونکی دی او د خپلې کورنۍ سره د کندوز ښار ته تښتېدلی. عبدالقادر د فرانسې خبري اژانس ته ویلي ما خپله سمسوره کرونده پرېښوده او دلته رالم. موږ دلته نه اوبه لرو، نه خواړه لرو او نه د سر پناه لپاره مناسب ځای لرو. د کندوز دوه نور ښاریان ازادي راډیو ته وایي چې کچېرې حکومت د دوی سیمې له جګړې خلاصې نه کړي او دوی بیرته خپلو کروندو ته ستانه نه شي، لوږه او دربدري به لا زیاته شي.
کار کې گزاره ډېره سخته مشکله ده او زموږ خلک غونډ مشکلات باندې مخ شوي دي. غواړو چې بیرته حکومت له موږ غمه وخوري او دغه سیمه له امن کې چې موږ بیرته وکولی شو خپل سیمې ته لاړ شو.
موږ اواره شوي اصول ته بازار ته راغلی اسو، زراعت مو هلته پاتې ده او خټکي وختونه دي، د کښتو کار د موږ ټول په ټپه ولاړ. که چیرې داسې دوام وکړي د موږ زراعت ونیسي نور موږ به نور هم وږي تږي در په دره.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې وې چارواکي جورجیتا گاګنون ویلي په افغانستان کې د روان بحران عواقب یوازې د ملکی خلکو وژل کېدل او زخمیانېدل نه دي، بلکې دې بحران کورنۍ بې ځایه کړي، د هغوی شتمنۍ یې لوټ کړي دي او کورونه او کروندې ویجاړې شوې دي. د بې پولو ډاکترانو سازمان وایي د اپریل له میاشتې راهیسې چې وسلوالو طالبانو په کندوز کې حمله پیل کړي 225 تنه زخمیان په کندوز ښار کې د دوی کلینیک ته وروستل شوي دي. دا د تیر کال په پرتله په همدې موده کې د زخمیانو په شمیر کې چې د بېسرحده ډاکترانو په کلینیک کې بستر شوي دوه برابره زیاتوالی څرګندوي. بېسرحده ډاکتران وایي چې زیات خلک په مرمۍ لګېدلي او یا هم په هغو ماینونو الوتي وي چې وسلوال طالبان یې د افغانستان د امنیتي ځواکو موټرو تجدي. دا اداره وایي چې ډېر زخمیان د لارو د خرابوالي او د جګړې د شدت له امله کلینیک ته نه رارسېږي او په خپلو کورونو کې پاتې کېږي. نو له دې امله د جګړې د دې قربانیانو د دقیق شمیر څرګندول آسان کار نه دی. ملګري ملتونه وایي چې لږته لږه 8000 کورنۍ په کندوز کې په داسې حالت کې دي چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري او د کورنیو بې ځایه شوي په توګه ثبت شوي دي. د دې سازمان د خوراکي موادو نړیوال پروګرام وایي چې 3000 وسوه کورنۍ په داسې حالت کې دي چې په بیړني ډول د څښاک پاک اوبو او خوراکي موادو ته اړتیا لري. فرانس پرس خبري اژانس د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی ژمنې ته اشاره کوي او وایي چې ښاغلی غنی قدرت ته رسیدو سره سم تعهد کړی و چې د سیمه ییزو زورواکانو واک به کم کړي، د قانون او وسلوالو ډلې به بې وسلو کړي او په کندوز کې به امنیت ټینګ کړي. د کندوز د ولایتي شورا مرستیال امرالدین ولی فرانس پرس ته ویلي افغانستان اوس په جدي ډول د رهبرۍ له بحران سره مخامخ دی. ولی پوښتنه کړي آیا په حکومت کې څوک د دې پروا هم لري چې خلک هر ورځ مړ کیږي؟
په کندوز کې د شخړو له امله د دې ولایت د اوسیدونکو د وضعیت په باب مو واورېدل. په کندوز کې وروستیو شخړو له امله په زرګونو کسان له خپلو مینو کډه شوي دي او په ډیر بد وضعیت کې ژوند کوي. دا یوازې کندوز نه دی، د افغانستان نور شمالي ولایتونه او دغه راز جنوبي ولایتونو کې هم د شخړو له امله د اکثره سیمه ییزو اوسیدونکو همدا حال دی. او اوس هم د خبرونه دوهمین مایته رسیدلې یو خبری ساعت له ازادي رادیو او ریډ دوشنبه سیشنبه او چهارشنبه په ورځو په همدې ساعت دا خبری ساعت درته وړاندې کوو. اوس بیا هم سلورنیمی بجی دی جانقال کوزای ستلو ترغلی دی افغانستان او نړی دی سات دی مهم خبرونو سر لیکونه بوراندی کی
په افغانستان کې له پانګونې څخه د ملاتړ اداره یا ایسا وایي که روسیه په دې هیواد کې پانګونه کوي دوی به هر راز ملاتړ ته چمتو وي. د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون په هیواد کې د ملکی مرګ ژوبلې د زیاتوالي په اړه اندېښنه وښوده. د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې اختصاصي څارنوالي وایي د روان کال لپاره څخه تر دې مهاله د هیواد په بېلابېلو سیمو کې 202 تنه قاچاقونکي نیول شوي. په سیمه ییزو نړیوالو خبرونو کې د قزاقستان جمهور رئیس نور سلطان نظربایف په ټولې نړۍ کې د دینی بنسټپالنې پر ضد جګړه کې د ګډو هلو ځلو غږ وکړ. د قرغزستان جمهور رئیس الماز بیگ اتمبایف په خپلو هیوادوالو غږ وکړ چې په قرغزستان کې د ازبک او قرغز ټبرو ترمنځ د وژونکو جګړو د 15 کالیزې په درشل کې د اتحاد اصول ټینګ کړي. پاکستان هغه سړی نن اعدام کړ چې په قتل د محکومېدو پر مهال 15 کلن و. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د سه‌شنبې پر ورځ د ملګرو ملتونو لومړي منشي بان کی مون نو غوښتل چې د جمو او کشمیر په سر له هند سره د اوږدې مودې لانجې په حال کې دی مرسته وکړي. د مصر پولیس وایي په جنوبي ښار الاقصر کې چې د سیلانانو لپاره یو مهم ځای دی یو ځان وژونکي ځان والوزاوه او دوه نور کسان له امنیتي ځواکونو سره په سخته جګړه کې ووژل شول. او د اسرائیل صدر اعظم وایي عربي مشران له ده سره هم نظر دي چې له ایران سره کیدونکې اټومي معامله به اټومي وسلو ته د تهران د لاسرسۍ مخه ونه نیسي.
د افغانستان او سیمیاو نړۍ لاند خبرونه مولا ازادې راډیو واوریدل او سم څو سپورتي خبرونه.
له ازادي راډیو څخه مو د دې مهال ورستیو سپورتي خبرونو ته هرکلی کوم. د افغانستان او سوریه د فوټبال ملي ټیمونه به د ایران د مشهد په ښار کې له یو بل سره سیالي وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مرستیال علي اسکر لالي ازادي راډیو ته وویل چې افغان ټیم د دې لوبې لپاره پوره چمتووالی لري. دغه سیالي د 2013 کال د فوټبال د نړیوال جام لوبو په لړ کې کیږي. ټاکل شوی د افغانستان او سوریه لوبه د مشهد په سامان ایما ښار کې اوسي. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د دغه لوبو لپاره د 2024 کال د کوربه هیوا ټاکل او ځندول. د فوټبال فدراسیون سکرټر جنرال ول په دغه وخت کې د انتخاباتو تر سره کول بیا معنا کړی. هغه په 2013 کال کې د روسیې د کوربتو پاړه سو نه ویل، خو په همدې حال کې د روسیې د فوټبال فدراسیون رئیس ول د 2013 کال د فوټبال سیالي لپاره کوربتو ته چمتو دي. او د کانفو د ملي ټیم سیالي نن رسمن پرانستل شوی. د کانفو فدراسیون رئیس عبدالرحیم یوسفی ازادي راډیو ته ویل چې ټاکل شوی دغه سیالي سبا اپریل سي. نو موري زیاته کړی چې د سیالیو کې د مرکز په ګډون د هیواد لاتویشت ولایتونو څخه 250 لوبغاړي ګډون کوي. د شاغلی یوسفی په خبره دغه سیالي به څلور ورځې دوام وکړي او په پای کې به 40 لوبغاړي د لویانو ملي ټیم ته غوره شي.
لاسه کمال شاه عارف نه مننه چې د افغانستان مهم سپورتي خبرونه واورول. دغه راز په پام کې چې د افغانستان فوټبال ملي ټیم سبا په مشهد کې سوریل ټیم سره لوبه وکړي. دا لوبه د 2013 کال د فوټبال نړیوال جام سیالیو ته د وتلو په هدف تر سره کیږي. د افغانستان فوټبال ټیم له یو مسول سره د افغانستان ملي ټیم د تیاریو په باب غږیږو. وړاندې په خبرونه کې ډیری موضوعات سیمه ایز موضوعات دي. اوري چې د باراک اوباما اداره غواړي په عراق کې د اسلامي دولت پر ضد په وزي فشارونه زیات کړي. د هغې ډلې پر ضد چې د عراق د خاورې ډېره برخه لاندې کړې. د عراق موصول ښار هم یو له همدغو سیمو ده چې د عراق اسلامي دولت ډله پرې ولکه لري. خلک او د بشري حقونو مدافعان وایي دا ښار زندان ته ورته ده. پر دې موضوع سربیره دغه راز اوري چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي مجازاتو د مافیا حاکم کلتور د جنایتونو کچه لوړه کړې. د عدالتي چې د جنایتونو په دوسیو کې اصلي مجرم معلوموي هم دا مني چې دوی ته په ورستیو کې دا ډول ډېرې قضیې ورزي، خو د کره تشخیص لپاره تر اوسه د ډي این ای ماشینونه نه لري.
جلکی وای چې ما باندې تجاوز کړی دا که دینی فالوی دا انالایز کوي موږ سلپ سلو ویل شو چې هایا امدا سپرمتزویجه چې تثبیت شوی دا رښتیا هم امدا سړی پورې اړه لري کنه.
د ازادي راډیو د دې خبری ساعت پاتې برخه زنو ریاس نوری د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. خو اوس به سیمه ایزو او نړیوالو موضوعاتو ته مخه کړو. تمه ده د امریکا ولسمشر ډېر ژر په عراق کې د امریکایي ځواکونو د ډېرې دوه سپارښتنه وکړي. ویل کېږي دا کار د هغو جمهوري غوښتونکو د فشارونو له کبله کېږي چې پر اوباما د اسلامي دولت ډلې په وړاندې مبارزه کې د یوې بشپړې ستراتیژۍ د نشتون له کبله انتقادونه کړي دي. پخپله اوباما هم په دې وروستیو کې دا منلې وه چې په دې مبارزه کې بشپړه ستراتیژي نه لري، خو په همدې حال کې یو شمېر امریکایي سناتورانو شنبه پورز دیو قانون مسوده وړاندې کړ چې د کانګرس لخوا تر تصویبېدو وروسته به د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د امریکا لخوا د پوز زیات کارولو ته رسما اجازه ورکړي. نور جزئیات د فریبا ظاهر په رپورت کې.
امریکایي چارواکي وایي سپینه ماڼۍ عراق ته د شاوخوا زرو تنو امریکایي روزونکو او سلاکارانو پر لیږلو غور کوي، څو له عراقي سرتیرو سره د اسلامي دولت ډلې پر وړاندې روانه جګړه کې مرسته وکړي. د دغو اضافي ځواکونو د اوسېدو لپاره هم دغه اداره په عراق کې د یو نوي پوځي مرکز په جوړېدو غور کوي. دا نوی پوځي مرکز به په انبار ولایت کې جوړ سي او دا هغه ځای دی چې په عراق کې سختري ډلې میشتې دي. چارواکي وایي سره له دې چې اوباما په عراق کې تر اوسه د یوې داسې ستراتیژۍ د نشتوالي له کبله تر فشار لاندې دی چې په مرسته یې وکولی سي په هغه ځای کې د اسلامي دولت ډلې د پرمختګ مخه ونیسي، خو داسې ښکاري چې د پوځي پرسونل ډېروالی احتمالا د نورو انتخابونو په لړ کې یو ښه انتخاب دی چې اوباما فکر پرې کولی سي. د عراق پر امادي او د سوریه په پالمیرا ښار کې د اسلامي دولت ډلې وروستي پرمختګونه د دې سبب سوچې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د امریکا د هوایی او د عراق د پلی ځواکونو د جګړې پر کامیابی شک پیدا سي. ریک پیری چې په دې وروستیو کې د جمهوریت غوښتونکو لخوا د امریکا د ولسمشرۍ لپاره ځان کاندید کړی دی وایي دا د رهبرۍ ناکامي ده. که زه یو قومندان وای شای په نه میاشتو کې به مې لغپل پوزي مشانو سره خبرې کړې وای او د اسلامي دولت ډلې د لمنځوړل لپاره به مې یو بشپړ ستراتیژي جوړه کړې وای. د همدغو انتقادونو په لړ کې یو شمیر امریکایي سناتورانو د سیشن به پرز د یو داسې قانون مسوده وړاندې کړی چې تر تصویب وروسته به امریکا تر رسمي اجازه ورکړي چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې پوز وکړي. دغه اقدام به د امریکا کانګرس ته دا چانس ورکړي چې په عراق او سوریه کې د پوځي ماموریتونو ترسره کول ومني. د امریکا ولسمشر روان کله کانګرس څخه د پوځ د کارولو لپاره د قانون د تصویب غوښتنه کړې و، خو تر اوسه دا کار نه وسوي. دغه قانون څرګندوي چې د ماموریت به د امریکایي وګړو ژوند خوندي کوي او د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړه کې به د سیمه ییزو متحدینو ملاتړ کوي. دغه قانون درز په دې ماموریت کې د پام وړ پلی ځواکونو په توګه د امریکایي سرتیرو کارول ردوي، خو یوازې په هغو مواردو کې به دا کار وسی چې د امریکایي وګړو ژوند خوندي کوي. په دې قانون کې د ماموریت ختمېدو موده درې کاله شدل سوې ده. په دغه اقدام سره د عراق د جګړې لپاره د 2003 کال قانون لغوه کیږي. امریکایي پوځیانو له اگست راهیسې په عراق کې او له سپتمبر راهیسې په سوریه کې د اسلامي دولت پر ډلې بمباري کړې دي. امریکا د دغې ډلې په وړاندې د نړیوال ائتلاف یو مهمه برخه ده. اوباما د هغې پوځي پریکړې له مخې هوایي بریدونو ته اجازه ورکړې ده چې د 2003 کال د سپتمبر تر 18 نیټې وروسته او په عراق کې د 2003 کال تر اشغال د مخه د امریکا د کانګرس لخوا وسوه، خو منتقدین وایي چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې هوایي بمباري په یو کمزوري قانوني چوکاټ کې ترسره کیږي.
د عراق دوهم ستر ښار موصول له تیر یو کال راهیسې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یا داعش تر ولکې لاندې دی. هغه کسان چې په موصول کې خپل خپلوان اوسي وای کوڅې پاکې دي، برېښنا شته، امنیت هم شته، خو د عراق په دې شمالي ښار کې ژوند یو زندان ته ورته دی. د داعش تر ولکې لاندې د دې ښار د خلکو د ورځني ژوند د بڼې په اړه د ازادۍ راډیو د خبري څانګې راپور اجمل ان وړاندې کوي.
احمد چې په بغداد کې اوسې وای په موصل کې خپل دوه ورونو او دوه خويندو سره هر ونی خبرې کوي. هغه ورته وای چې وضعیت خدي خو کار نشته. احمد چې د امنیت د دلایلو لکبلې نوم بدل شوې د ازادۍ رړې عراقي څنګه ته ویلي زما ورور له کوره بهر سي راځي، خو هغه سره لدی هم ځان په زندان کې احساسوي. د نوموړي په وینا له موصل څخه د وتلو لپاره د داعش وسلوال هغه مهال یو چاته اجازه ورکوي څو ترې په ښه ضمانتونه واخلي او ډاډمنه کړي چې دا سړی به بیرته راستنیږي. په داسې حال کې چې سړی اجازه لري د موصل د ښار دننه وګرځي، د ښځو لپاره دا مسله بیخي بل ډول ده. ښځې نشي کولی چې د محرم پرته له کوره د باندې پخه کیږدي او که له محرم سره هم بهر ځي باید له سره تر پښو په تور پوړونو کې پټه اوسي. د نادی په نوم یو مېرمن چې مور او خویندې په موصل کې اوسې وایي د داعش ته یو نوی فرمان له مخې په روژې میاشت کې ښځې په هیڅ ډول نشي کولی له روژه ماتې مخکې له کوره ووځي. نادیا چې د امنیتي دلایلو له کبله یې دا ریښتینی نوم نه دی وایي، د داعش تر ولکې لاندې سیمو کې د موبایل ټلیفون شبکې محدودې شوې. وسلوالو د ټلیفوني شبکو پای نړولی او یوازې په محدودو سیمو کې ګرځند ټلیفون کار کوي چې هلته هم د اسلامي دولت وسلوال چاته اجازه نه ورکوي چې د دوی تر ولکې بهر سیمو سره اړیکې ونیسي. وسلوال له خلکو ټلیفون نه اخلي او کارون کې د اسلامي دولت پر ضد د توطیې په تور شکنجه کوي. د ازادۍ راډیو عراقي څنګه سره په خبرو کې نادی چې اوس بغداد کې اوسي او خپل خپلوانی په موصل کې پاتې دی ویلي، کله چې تیر کال د لومړي ځل لپاره د اسلامي دولت یا داعش وسلوالو موصل ونیو، خلکو خپل ماشومان له کوره بهر د چاودنو له ویرې نه پرېښودل، خو اوس یې له دې ویرې بهر نه پرېږدي چې بهر داسې کومه خبره ونه کړي چې د داعش وسلوال غوسه کړي. د نوموړي په وینا د اسلامي دولت وسلواله ډله شي په عربي ټولنو کې په داعش مشهوره ده. د داعش نوم د خپل ځان لپاره توهین بولي او که د کوم لوی یا واړه لخلي دا نوم په تیروتنه هم یاد شي له شکنجې سره مخ کیږي. نادیا زیاتوي په لومړیو ورځو کې په موصل کې ځینې داسې کسان وو چې غوښتلې د اسلامي دولت د وسلواله ډلې د سختو قوانینو په وړاندې مقاومت وکړي، خو ډېرې یا ووژل شول او یا شکنجه شول. په موصل کې خلک له بیکارۍ هم شکایت کوي. دا ښار چې یو مهال پکې ګڼو ښځو له کوره بهر کار کوو، اوس باید ښځې له کوره بهر ولاړې نه شي. که څه هم سړي له کوره بهر تلای شي، خو داسې کاروبار یا رسمي دندې نشته او یا کمې دي چې دوی ترې د خپلې کورنۍ لپاره نفقه ترلاسه کړي. خو احمد چورونه په موصل کې دی، د هغوله قوله وای برېښنا په خار کې شته، کوڅې روښانه او پاکې دي. د ده په وینا برېښنا له پخواخه شوې او د اسلامي دولت وسلواله ډله هڅه کوي چې په بازارونو کې خواړه هم واوسي. نادیا وایي له ترکیه او بغداد څخه موصل ته تللې لارې تړلې، خو د اسلامي دولت وسلوال دې ښار ته خواړه او نور مالونه په سوریه کې تر خپلې ولکې لاندې سیمو څخه انتقالوي. ندی د ازادي راډیو عراقي څنګ ته ویلي د اسلامي دولت د وسلواله ډلې ګڼ جنگیالي بهرنیان دي، په دوی کې روسان، چچنیایان، سوریایان، پاکستانیان، افغانان، فرانسویان او نور شامل دي چې خپل کورنۍ او ماشومان سره دغلته ورغلي او آن ماشومان هم وسلوال دي.
د عراق د موصول ښار د وضعیت په اړه مو واورېدل چې له یو کال راهیسې د اسلامي دولت ډلې پرې ولکه ټینګه کړې ده. خلک او د بشري حقونو مدافعان وایي دا ښار زندان ته ورته دی. له خپل همکار رضوان مراد سره مې چې د منځني ختیځ وضعیت له نږدې تعقیبوي دا موضوع وڅېړله او له هغه مې پوښتنه وکړه چې آیا هغه څه چې خلک وایي او د بشري حقونو مدافعان، آیا دا ښار واقعا یو زندان ته پاتې کیږي؟
اوس چې ځینې تصویرونه راوځي، ځینې خلک راوځي له موصل څخه او ځینې ریپورټونه چې هلته سیمه ییز خبریالانو فعالانې ورکوي، لکه څنګه چې دی له زندان سره دا ښار تشبیه کړی دی. نو کله چې د ښځو په ګرځېدو راګرځېدو بندیز وي، ښځې په هغه ډول چې حتی د طالبانو د رژیم څخه هم سخت حالت کې په هغه سخت نقاب پوش حالت کې بیت وګرځېږي. کله چې دوکانداران د هر دکان په سر باندې دوی له دوکاندارانو پیسې اخلي، هر هغه څوک چې له موصل څخه د باندې خپلوانو د پاره یا د علاج لپاره وزي، هغه مجبور دی چې د اسلامي دولت ډلې ته یا خپل جیداد یا خپل کور یا مال یا خپل ملګری په ضمانت کې پرېږدي چې دی نه رپورټ ورکوي، جاسوسي کوي او هم بیرته ستنیږي، دا ضمانت بیت ورکړي. دغسې یو حالت کې موصل دی، نه ورته بهرنۍ مرستې رسیږي، نه دارو درمل رسیږي او څه چې په ښار کې دي هر څه د اسلامي دولت تر کنټرول لاندې دي. یعنی د یو پوځي زون بڼه غوره کړې ده، یو ښار چې لکه د یو پوځي قرارګاه په شان باندې هر کوڅه هر سرک کې داخله کل تاکیم دي.
هغه وخت چې طالبانو په افغانستان کې د افغانستان په ډیری برخې کنټرول لاره، د موصل وضعیت هغه سي وضعیت ته چې طالبانو حاکم کړی وو او که له هغه هم بدتر؟
لکه څنګه چې تاسو معلومه ده، هغه کسان یا غفلان چې په موصل ته تللي، هغه سیمو ته چې د اسلامي دولت تر کنټرول لاندې دي، هغه وی چې دا ډله حتی د القاعده او نورو سلفي تکفیري ډلو څخه هم سخت دریځ ده. په دې معنی چې موصل لومړنی ښار چېرته چې خپل د ابوبکر بغدادي لخوا اعلان راغله چې دلته به تنجونې ختنه شي، یعنی دومره پورې هلته په خلکو باندې سختي ده په موصل کې. بل خبر ده چې د طالبانو په وخت کې خو خلکو عام تجارت کولای شو، یعنی عادي خلکو سره ډېر زیات مشکل که طالب نه درلود. په موصل کې عادي خلک ډېر له ستونزو سره مخ دي، یا د شیعه په نامه یا د مسیحي په نامه. بالعموم ټولو مسیحیانو یا خپل کورونه پرېښي، او یا تاسو په ویډیوګانو کې چې خپرېږي په هغې باندې چېرته چې د شیعګانو یا مسیحیانو حتی د مسلمانانو کورونه دي، په هغې باندې لیکل شوي چې للبیا، یعنی د خرڅلاو لپاره. هغه کسان چې په حکومتي ادارو کې کار کوو، د هغوی مال، د هغوی اولاد تقریبا ټول دوی مصادره کړی.
د موصل وضعیت په پام سره، د عراق د نورو برخو وضعیت په پام سره، د اسلامي دولت له ډلې د دغو ښارونو او د نورو سیمو د بیرته نیولو لپاره د امریکا په مشرۍ ائتلاف او دغه راز د عراق د حکومت هڅې ولې نتیجه نه ورکوي؟
د عراق حکومت او د امریکا د پوځ لوی درستیس جنرال ډیمسي ویلي دي چې کله چې دوی تقریر بیرته نیوه د عراق بل ښار له اسلامي دولت څخه، نو دوی ویل چې موږ د موصل لپاره هم عملیات کوو، لیکن دوی یو ویره لري، د عراق حکومت د بغداد چې موصل ټول ښار د اسلامي دولت تر کنټرول لاندې دی. یعنی هلته په میلیونونو انسانان، د عراق دوهم لوی ښار دی، هلته اوسیږي. دوی د حواله لارې په حمله نشي کولای، ځکه خلک له خلکو سره ګډ شوي دي هلته. نو یوازینی دا دی چې دوی وایي چې موږ په ستراتیژي کار کوو، تر څو د مځکې له لارې دوی تقریبا دوی وسوي چې موږ 20,000 ځواک باید برابر کړو تر څو موصل باندې حمله وکړو او دا ښار له اسلامي دولت څخه ونیسي.
خبری ساعت له ازادي راډیو اوري. د خبرونه په امپاتي برخه کې او رئیس د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي له مجازاتو د معافیت حاکم کلتور د جنایتونو کچه لوړه کړې ده. عدالت طب چې د جنایتونو په دوسیو کې اصلي مجرم معلوموي همدا مني چې دوی ته په وروستیو کې دا ډول ډېرې قضیې ورځي، خو د کره تشخیص لپاره تر اوسه د ډي این ای ماشین نه لري. دغه راز پر ځینو نورو مسایلو هم مطالب لرو. تاسو هم کولی شئ چې د خبرونې د لومړۍ موضوع په اړه خپل نظر را سره شریک کړئ. د ولسي جرګې یو شمېر غړي او د چارو کارپوهان وایي نوی حکومت هم د تیر په څیر د سهامي شرکت بڼه غوره کړې ده. پیغامونه مو وروسته درته خپروو. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم سبا په مشهد کې د سوریې له ټیم سره لوبه وکړي. دا د 2013 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام ته د وتلو په د لوبو په سلسله کې ترسره کیږي. آیا د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د لوبې ته تیاری نیولی؟ په دې اړه د فوټبال د ملي ټیم له یوه مسؤل سره غږیږو. خو اوس راځو په افغانستان کې د لمجازاتو د مافیت حاکم کلتور ته چې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون اندېښنې راپارولې دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل وایي چې لمجازاتو د مافیت حاکم کلتور د جنایتونو کچه لوړه کړې ده. د عدلي طب چې د جنایتونو په دوسیو کې اصلي مجرم معلوموي هم دا مني چې دوی ته په وروستیو کې دا ډول ډېرې قضیې ورزی، خو دوی د کره تشخیص لپاره هغو ماشینونو ته چې د ډي این ا ترک له مخې اصلي مجرم معلوموي لاسرسی نه لري. پر دې موضوع د عدلي طب له غړي ډاکټرې ترینا یادګاری سره زموږ همکار رحمت الله افغان مرکه کړې ده.
شل فیصد تر اوسه پورې د څه کال په مرتبه کې زیاتوالی راغلی ده، او د دې زیاتوالی علت دې ده چې د کشف تحقیق مقامونه عدلي طب پورې ډېر اعتماد کوي. زور زیاتی مرد خلق باندې ډېر شوی دی. اوس زموږ معاینات ښیي چې د جرایمو ګراف هم د تیر کال په مرتبه پورې ډېر شوی ده، جک شوې ده. دا خلک هم اوس غواړي چې خپل اکټ ترلاسه کړي.
کوم وسایل چې تاسو اوس په عدلي طب کې لري څومره بشپړ دي؟ څومره وسایل کمبود او څومره وسایل شته؟
په طب عدلي کې شل فیصد اوس هم کمبود لرو. د دې نه په پخ کې زموږ د ټوکسیکولوژي لابراتوار فعال ده، خو بیا هم پراختیا ته ضرورت لري، باید پراخ شي نور.
کوم لابراتوار چې فعال ده په کومه برخه کې په کومه څنګه کې داسې کولای شي اغل تماینه وکړي؟ کومه معاینه ترسره کولای شي؟
موږ د لابراتوار په برخه کې یو خو ټوکسیکولوژي لابراتوار فعال ده چې یو شمیر معاینات موږ اجرا کوو. استولوژي لابراتوار فعال ده د سلایډونو په برخه کې معاینات کوي. دا تجاوز د شایم چې کیږي د دې برخه کې معلومات ورکوي. سیرولوژي لابراتوار چې شل فیصد اوس هم موږ کمبودات لرو، او دینی لابراتوار نه سامانات ټول شته، اما شل فیصد موږ اوس هم مشکلات لرو، او د دې عمله تر اوسه پورې فعالیت نه لري چې یو اساسي لابراتوار هم ده. دینی رښتیا هم چې ډېر اساسي لابراتوار
ده. دینی په کومه برخه کې معاینات کوي؟
دینی لمړنۍ معاینات دا ما مخکې ویل چې د تجاوزاتو ګراف جک شوی ده. دا چراشی ادعا دی چې دا جلکی وای چې ما باندې تجاوز کړی ده. که دینی فعلوي دا انالایز کوي، یعنی تعلقات فردي واضح کوي. موږ سل په سله ویل شو چې هایا همدا سپرمتزویج چې تثبیت شوی ده همدا رښتیا هم همدا سړی پورې اړه لري که نه. دا ډېره مهم ده. دا د ولادیت په برخه کې یو ماشوم یو جلی یو ماشوم زیږوي، پلار یې معلوم نه ده. موږ اوس یوازې د وینې ګروپونه او سب ګروپونه تعینوو، او یو فیصدی وایو چې دا سب ګروپونه او د وینې ګروپونه کېدای شي چې ماشوم کم سړی پورې اړیکه لري، اما که دینی فعال شي دا تل پسله وایي چې د دې ماشوم پلار څوک ده.
هغه پیښې چې په افغانستان کې له ښځو سره تاوتریخوالی پیښې دي څه ډول پیښې دي ویل دي ټکول دي په دوی تیری ده یعنې څه ډول پیښې زیاتې راځي
د ویلو ټکولو پیښې بیخي زیاده راځي یعنې په هر ورځ کې شپږ واقع موږ لرو تیری یې ډېر دی متاسفانه زموږ خپلې ښځې هم شاید دلیل چی وی زنه پیګم هم خزه خپلم بیل مجبوریتم تنفروشی ته مخراولی
د عدلی طب غړی ډاکټره ترینا یادګاری و چې د عدلی طب د فعالیت په اړه له ازادي راډیو سره خپل معلومات شریکول
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه
ازادي راډیو هم هر ورځ د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو پورې اوریدلای شي یو خبر مهم ده شی به تر لاسه کړل د پکتیا په احمد خیلو ولسوالیو کې د دو قومونو تر منځ جګړه پیل شوې ده داوود تپان په سیمه کې د تپان صاحب خبرونه ته راغلاست و چې د کوم قومونو تر منځ جګړه پیل شوې او په څه موضوع
مننه لکه څنګه تاسو ویل په پکتیا کې جګړه نه بلکې د قومي د قبیلوي ستونزو له امله د شخړې په اساس باردار موټر د ترانزیت لارې ته دی پښتونخوا د پړه چینار سیمې ناراضي او پکتیا هم داسې مرکز ګردیز او هم داسې کابل او د افغانستان نورو ولایتونو ته لیږدول کیږي همدغه نږدې زر موټر باردار موټر چې ټنونو ټنونو مالونه پکې بار دي په دې کې سبزیانې او خوراکي توکي دا ټول د خرابېدو په حال کې دي تېرو درې ورځو راهیسې د احمد خیلو ولس د پکتیا ولایت د احمد خیلو ولسوالۍ په شواد سیمه کې د لار تړل شوی مونږ د حکومتي چارواکو سره خبرې وکړې هغه ویل چې د دوی د دې ستونزې هوارول لپاره لاس په کار شوی دي ولې کله چې سیمه ته راغلو په سیمه کې مولیدل د ډرایورانو خبرې مو اورېدې هغه ویل چې تر اوسه پورې وکیلانو حکومتي چارواکو هیڅ ډول مثبت ځواب نه دی ورکړی او د دې خبرو په وړاندې خبرګون نه ده ښودلی
تپان صاحب په اکثرا په پکتیا کې او د افغانستان په ځینو نورو جنوبي ولایتونو کې دغه د قومونو ترمنځ شخړې مخکې هم شوې دي قومي مشران یا په خپل سیمه ییز چارواکي د دغو شخړو په مخنیوي کې رول لوبولی شي او تر اوسه پورې دوی څه کومه هڅه کړې او هڅې کومه نتیجه ورکړې کنه
د ځاځي او منګل ترمنځ دغه مشکلات د پخوانه دوام لري چې په تیر کال کې یعنی د وړم دوه کال وړاندې او په تیر کال کې د پټان پښیمه کې هم دوی ورته مشکلات درلودل یو دی بل موټر درول تا هم د موټر پر سر ستونزه را پېښه شوې د اولو لارې تړلې ده تر اوسه پورې قومي مشرانو په دې کې هیڅ ډول مداخله نه ده کړې ځکه په قومي مشرانو څخه د ولایت مقام او نور اداري چارواکو غوښتنه نه ده کړې همدا اوس په دې ساحه کې هم چې کوم موټر مونږ وینو او چې ولاړ دي هغه خلک وایي چې هیڅوک دلته نه دی لیدلی او هیڅوک نه دی ورته راغلی نه دی کومې قبیلې یا د پکتیا د نورو قبیلو خلک یا مشران دوی ته نه دی راغلي
بله داوود تپان له تاسو نه مننه قدر منوریدونکو و مورزل چې پکتیا په احمد خیل ولسوالۍ کې دوه قومونو ترمنځ بیا شخړه رامسته شوې ده تر اوسه دوام لري او لکه څنګه چې زموږ خبريال ویل تر اوسه د شخړې د هواري لپاره نه حکومتي سیمه ییز او نه هم د کابل حکومت چارواکو څه کړی دي او اوس هم د فوټبال مسلې ته زو ټاکل شوې چې سبا مشهد د افغانستان او د سوریې د فوټبال د ملي ټیمونو کوربوي دا د افغانستان لمړنۍ لوبه چې د 2013 میلادي کال فوټبال نړیوال جام لوبو ته د وټلو په هدف انټر سره کوي دغه لوبي لپاره د افغانستان ملي ټیم څومره تیاری نیولای دی لکابل د افغانستان فوټبال د غوړ لیگ یو مسؤل طاهر روفي سره د روفي سره خبرونه ته راغلاست تاسو څومره خوشبین یا چې د افغانستان ملي ټیم به دغه لوبو وګټي
بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ښه ډیر مننه طاهر روفي ټیکنیکل ډایریکټر د فدراسیون د فوټبال دا خو سوال داسې سوال دی چې په دغه باندې ټول افغانستان خوشاليږي په ګټه باندې او ټول خلک او ټول ملت ورته دعاګانې کوي او د قایته شمیرې چې کله د خیره مسابقه کیږي ان شاء الله سبا مخام پورې ټول خلک او ټول افغانستان خلک په منځ کې به ان شاء الله دعاګانې ورته کوي دا زموږ د افتخار ځای دی چې افغانستان فوټبال زی د جام جهانی د مقدماتی در باندې لوبه کې ګروپی چې هم د کوربا او د ملنه په حساب باندې دوه لوبه تر سره کوي.
روفی صاحب، تاسو چې د افغانستان د ملي ټیم لوبه لنجدې ګوري، تخنیکی پلاوه نور له روحي پلاوه لوبغاړي څومره آماده دي چې په دغه سی لوبه کې وځلېږي؟
افغانستان دغه مسابقو لپاره کمپونه نیولی په نظر کې، تقریبا درې څلور کمپه دی مخکې وړاندې پرېښو او تمرینونه وکړو. دوه مسابقې دوستانې زمونږ او درې اصل کې یو یونی شو د واورې په وجه په قزاقستان کې دوه مسابقې یو د لاوس په مقابل کې وشو، دوه صفر وګټلې. بل مسابقه هم د بنګلادیش په مقابل باندې وشو چې هغه هم مساوي کړو، هوا ډېره خرابه وه، لوبه بارانی وه، هغه ورځ باندې بیا هم زمونږ چمتووالی الحمدلله د ټیم ښه مثبت رویه باندې او مثبت طریقه باندې روان دی. انشاءالله دغه مسابقه لپاره ډېر زیات چمتوګانې نیول شي، او نه چې دا مسابقه نه وي، د مسابقې اوله مسابقه ده چې انشاءالله درې امتیاز حاصل کړو.
بله، د افغانستان د فوټبال د غوره لیک مسؤول طاهر روفي، له تاسو نه مننه په دې هیله چې افغانستان سبا په مشهد کې د سوریې له ټیم څخه لوبه وګټي.
جوان
آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پهنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، مو په سمګه کینو.
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
د نړۍ په څیر په افغانستان کې هم د سرو زرو ګاڼې اوس ډېرې دود دي، خو آیا د سپینو زرو ګاڼې هم اوس خلک خوښوي؟ په تیره بیا ښځې د تعلیمي د برخې همکارې فرشته مرسل په دې اړه یو شمېر ښځو او حتی سړو سره چې د سرو زرو ګاڼې کاروي غږېدلې ده.
له سپینو زرو څخه په اوس وخت کې د تصویري کمرو په جوړښت او یو شمېر طبي دواګانې په جوړېدا کې کار اخیستل کېږي. خو د ښځو ګاڼې هغه توکي دي چې له ډېر پخوا راهیسې مشهور او د یو شمېر ښځو د خوښې وړ دي. د ننګرهار اوسېدونکي لیما شګیواله وایي چې له سپینو زرو جوړې ګاڼې له ډېر پخوا راهیسې یوازې په پښتني ټولنه کې نه، بلکې په عربو، هندوستان او یو شمېر نورو سیمو کې موجودې وي.
سپین زر خو ګاڼې دي د ښځو لپاره، مثلا کله چې څوک واده کوي یا هم واده کې محفل ته ځي سپین زر نه استفاده کوي، چې هغه ډېر رقمونه لري، مثلا لاسبند لري، چارګل لري، غوګلۍ لري، غړکۍ لري، پایزیب لري، همدارنګه پخوا به یې میخک هم لرو چې اوس هغه نشته.
د هغه لیمې په خبره چې په اوس وخت کې هم په یو شمېر سیمو کې ناویانو ته د سرو زرو د ګاڼې تر څنګ د سپینو زرو د ګاڼو یو مکمل سیټ اخیستل کېږي، او یا هم کله ناکله د خپلې خواښې او یا مور لخوا د سپینو زرو د ګاڼې خپل سیټ په تحفه کې ورکول کېږي. د لغمان ولایت اوسیدونکي نونس کل نروبینه هم د سپینو زرو ګاڼې خوښوي. دا چې له سپینو زرو کومې ګاڼې جوړیږي هغه یې پاړه وایي.
سپین زر خو ډېر توکي لري، یو هم د هغه جملې نه دا پنجیب دی، بل دا پولی دی، همدا رنګه ټیکی ترې جوړیږي، بل داسې سلسلې په نامه یادیږي چې پوره د تندي په غي باندې لګول کېږي، هغه هم د ګنډ افغاني یا چرمدار کالو سره. ځینې مثلا هر څوک چې د چرمدار کالو لري حتماً دا خوښوي چې دا پنجیبونه او سلسله او ټیکه ورسره ولري د سپینو زرو سره.
روبینې د پایزیب او د پولی یادونه وکړه. دا چې ښځې پولی او پایزیب ولې کاروي ځواب روبینه وایي.
د پولو یو کمی جوړیږي، دا هم یعنی یو رواج دی، یو دود دی چې کوم انجلۍ ودیږي حتماً به د پلار له کور نه پولیدار کمیس ولري.
د کابل پوهنتون مسله او د لوګر اوسیدونکي فرشته د سپینو زرو د استعمال د باورونو په اړه راته غږېدلې. هغه وایي
سپینو زر چې دي معمولا ډېر خاصن پښتني ډېر زیات استفاده کوي، او ډېری د نظر د متول لپاره استفاده کوي.
د سپینو زرو څخه د جوړو شوو ګاڼو د دود په اړه تفصیلي راپورټ د ژوند په شیبو کې په پروګرام کې چې په انټرنیټ کې شته اورېدلی شئ. لکه څنګه چې مخکې مو وویل، د ولسي جرګې یو شمېر غړي او د چارو کارپوهان وایي نوي حکومت هم د تیر په څیر د سهامي شرکت بڼه غوره کړې. پر دې موضوع ډیرو اوریدونکو خپل نظر سره شریک کړی دی. صالح محمد صالح را سره په سټډیو کې دی. د 803 شمېرې د افغان بي سیم مخابراتي شرکت له لارې به ځینې پیغامونه راټول کړي. مهرباني څه وایي خلک؟
بلې، زیات کسان لاس ملمیږي چې له دې موضوع سره علاقه لري. په څو شیبو کې بيخي زیات سیمې سونه راغلي دي چې اوسو یې ما انتخاب کړي دي. محمد اجمل داوري له هلمند لیکلي دي، ملي یووالي حکومت نه یوازې سهامي شرکت دی بلکې اوس بیخي د حامد کرزي د حکومت غوندي یو تجارتي شرکت دی. خو توپیر یې د پوینه دادی چې هغه وخت د پردې تر شا چوکي وشل کېدلې، اوس په عامه. احمد شاه زیرک لیکلي دی ملي اولي حکومت د روابطو او ضوابطو پر اساس خلک ټاکي، کو څوک زیاته وړتیا هم ولري دغه حکومت یې نه ټاکي او هیر کړي دي. عبدالولي عابد بیا پرې باور دی چې ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله یو پر بل باور نه لري، هر یو خپل نږدې ملګري نازوي. بل اوریدونکي عبدالظاهر زاهد لیکلي چې ولسمشر د انتخاباتو پر مهال کړې ژمنې عملي کړې نه دي، اداري فساد ختم شوی نه دی، پر مهمو پوستونو ټول وړ کسان نه دي ګمارل شوي. آلنګاري له لغمان لیکلي چې د لغمان لپاره ټاکل شوی ولی پخوا د خوست ولی پاتې شوی، خلک ورڅخه ناراضه و، نو لغمان ته ولی ټاکل شوی دی؟ ته ورته ځین نور پیغامونه هم د اوریدونکو راغلي دي.
سلیم محمد سلیل تاسو نه